یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو طالبانو د تخار په مرکز طالقانو بریدونو ته زور ورکړی.
تېره ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدیدو جګړو شاهد وه.
د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو عوامه لیکو د ادارې مشر وحید مروی طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو هغه تلپاتې نه دی.
امروزه تاسیسات عامه به آتش کشیده میشه.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کونړ نړۍ او اسدآباد ته د غځېدلې لارې بندېدو د دې ولسوالیو پر اوسېدونکو سربېره د نورستان برګ مټال او کامدېش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولاړې کړې دي.
خوراکي مواد نشته دی. پرون زمونږ یو مریض هماغه کمرا وړ ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړه.
په اروزګان کې پر جګړو سربېره مرکز ترینکوټ کې د خیرو کاري سیمه کې د یوه ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې روانې دي، خو د دې سیمې اوسېدونکو وایي خپل کورونه یې له لاسه ورکړي دي.
کور را ته ونه لوي په دغه څلور لکه روپۍ ما دا سرای را نیولې د شهیدانو روپۍ پر وکړي وي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هیروي. دا بحث هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر فعالیتونو را څرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. افغان چارواکي وایي پر طالقان ښار د طالبانو برید په شا تمبولی. د ولسمشر غنی او نږدې سلاکار مني چې طالبانو تکتیکي پرمختګ کړی، خو وایي دا پرمختګ تلپاتې نه دی. او د ایټالیا ملي لوبډله نن د اروپایي ملتونو له کپ سره کور ته ستنه شوه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولی دی. د تخار والي عبدالله قرلق د دې حملو د شنډولو خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان په څنډو کې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسېدلې ده. تېره ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدیدو جګړو شاهد وه. د تخار امنیت چارواکي وایي چې لویدیځ لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی ده او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې د ډلې ته زیات زیانونه اوښتي دي. افغان حکومت او طالبان تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي، خو د هغو تاییدول ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. د کاپیسا امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې 40 تنه وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ وایاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویل دا طالبان تیره شپه په تګاب ولسوالۍ کې ووژل شول. د طالبانو یو ویان د ملي امنیت سفریاو قطع په تګاب کې د ښځو په ګډون د څلورو ملکي وګړو په وژنه تورنه کړې ده. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دولتي ځواکونو تیره شپه د څو کورونو دروازې ماتې کړې او څلور کسان یې له ځان سره بوتلل، خو ښاغلی شورش وایي چې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اماړیکو د ادارې مشر وحید عمر نن وویل طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو دی وایي هغه تلپاتې نه دی. ښاغلی عمر نن په یوه خبري غونډه کې وویل طالبان پر افغانستان تپل شوې جګړه پر مخ بیایي او داسې اعمال ترسره کوي چې په نړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی. وحید عمر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ټول افغانستان کې درنو جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو له دولتي ځواکونو څخه پراخې سیمې نیولې دي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د وسلوالې شخړې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې 40 تنه یې وسلوال برید کوونکي دي. چارواکي وایي دغه وسلوله شخړه د مالی پولی ته څیرمه شوې ده. د نایجیریا دفاع وزارت پرون وویل په وسلو سنبالو شاوخوا سلو تروریستانو چې پر موټر سایکلونو سپاره وو ماسپښین مهال پر چوما بانګو کلی حمله وکړه. وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو په چټک اقدام سره وتوانېدل چې حمله شنډه کړي او دښمن ته درنه مرګ ژوبله واړوي. چوما بانګو په تیره بیری سیمه کې هغه کلی دی چې د مالی سرحد ته څیرمه پروت دی او وخت نا وخت افراطي وسلوالې ډلې حملې پرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د څلورو نورو جسدونو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نوي کسانو ته لوړ شو. په فلوریدا کې د مایامی ډډ سیمې ښاروالۍ دانیل لیوین کاوا وویل تر اوسه د موندل شویو مړو له ډلې د یو اویا تنو هویت معلوم شوی او کورنیو ته خبر ورکړل شوی دی. د جون په څلورویشتمه د دې دولس پولیس ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته لا هم یو دیرش کسان د تری تم شویو کسانو په فهرست کې دي. تر اوسه د ودانۍ د نړېدو علت نه دی معلوم شوی. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالوي لوبغاړي پرون کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. ایتالیا برایش په د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او دا جام یې وګاټه. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانۍ لوبې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټویټر ولیکل، انګلیسي لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي، نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نژاد پالونکو تبصرو وغندل شي. دا خبرونه
له احمد تکلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د جاپان توکیو ښار چې ټاکلې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربتوب وکړي، سر له نن ورځې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. خو لومړی به لاړ شو تخار ته چې پر مرکز تعلقانو وسلوالو طالبانو بیا بریدونو ته زور ورکړی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د تخار والی ویلي چې انډدې حملو د حملې شندې کړي دي او وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه سره وصل دی. خبرونې ته ښه راغلاست. راته ووایه چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟
مننه. زه سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې په جریان کې اصل څو ورځو راهیسې تخار ولایت د ښار نږدې سندې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې تېره ورځ هم وسلوالو طالبانو د تخار ښار لودیز لوري ته د چمچجار سرایسنګ تر پرچو په سیمه کې ډېرې شدیدې حملې ترسره کړې چې غوښتل یې پرمختګ وکړي. خو د چارواکو په وینا چې دغه د طالبانو بریدونه د افغان ځواکونو له لوري پښو ته ورسول او دوی دغه د تخار امنیتي چارواکي دا کوي چې ګڼې سیمې هم دوی د طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د تخار والی ویلي دي چې په دغه بریدونو کې یعنی پر وسلوالو طالبانو له هوایي ځواک څخه هم استفاده کړې ده. آیا تاسو هلته چې سیمه له نږدې ګورئ هوایي ځواک هم په دغو حملو په شا شنډولو کې ښکېلو؟
بله، او له څو ورځو راهیسې د تخار او د کندوز په فضا کې جنگي الوتکې هم پروازونه کوي چې دوی غواړي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. کومو سیمو کې چې هلته د وسلوالو طالبانو سنګرونه وي هغه بمبارد کړي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د امنیتي د افغان هوایي ځواکونه د طالبانو په شاتمبولو کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
مننه کور ودان بیا هم د جګړې د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تمکیګو د افغانستان جمهوریت ریاست د استراتیژیکو اوامه اړیکو سلاکار وحید عمر بیا وی طالبان خای په جګړه کې تکتیکی پرمختګ کړی وي خو هغه تل پاتې نه دی. نو موري نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل طالبان پر افغانستان تپل شوی جګړه مخته وړي او داسې اعمال هم سرته رسوي چې د ده په وینا په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ستراتیژیک او اماډی کو ادارې مشر ورستر بلی په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په زیاتې دوه اندېښنه ښیي. وحید عمر وایي پر افغانانو تپل شوې جګړه په داسې ډول مخته وړل کیږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعات کیږي. ښاغلی عمر چې نن یې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز کې رسنیو ته خبرې کولې طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانې داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي.
هر ورځ بدبختانه ښوونځي سوځول کیږي، هر ورځ عامه تاسیساتو ته اور اچول کیږي، هر ورځ په هغو سیمو کې چې د دښمن په ولکه کې دي او د ګواښ وسیله رسیږي پر خلکو محدودیتونه زیاتیږي.
د جمهوری ریاست د ستراتیژیک او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم مني چې طالبانو په یو شمیر برخو کې تاکتیکی پرمختګ کړی خو زیاتوي د ډلې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د ښاغلي عمر د نوي څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې خو تیرونی یوې اعلامیې کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. که څه هم ښاغلی عمر د طالبانو د ماتې خبرې کوي خو بلخوا د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار میک ماستر د افغانستان په وضعیت اندېښنه ښیي او وایي د سقوط احتمال مخ په ډېرېدو دی. خغلی ماستر په خپل ټویټر باندې لیکلی ترې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم روحیه لري خو ځانګړي ځواکونه او کمانډویان له جګړې ستړي بریخي. مک ماستر زیاتوي طالبان مجر حد څو کړي چې کابل او نور خارونه تر محاصرې لاندې راولي. د هغه له قوله دا ډله د ګواښ او وژنو کار اخلي او هڅه کوي په دې ډول نږدې او مهمې ولسوالۍ ونیسي. خو افغان حکومت بیا وایي ژر به له طالبانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې د ډلې وروستیو کې تر کنټرول لاندې راوستي. خو د جګړې په دې سخت وضعیت کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحه کې دی او تمره چې د دواړو لویو له ملکچي پلاویو سره وګوري. هغه بیا طالبان وایي د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمېنې اشقآباد ته پلاوی رسېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره کتلي او په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سره غږېدلی دي.
نن یې د نوموړي هېواد د بهرنیو چارو وزارت له معاون سره ناسته درلوده. په ناسته کې د اړوند سیاسي اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه ترسره شول.
د سولې دا ډول هڅې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو له بهیر سره یو ځای روانې دي. تازه استرالیا اعلان کړی چې افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسولی. خو د دې هېواد د دفاع وزیر پیټر ډاتن دا هم ویلي که چیرې اړتیا شوه بیا ځلی بیا افغانستان ته خپل سرتیري واستوي. استرالیا افغانستان کې 1500 عسکر لرل چې وروسته یو ګڼ شمېر اتیا تنو ته راکم شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
په بدخشان ولایت کې د سرشهر اوبو کانال د جوړېدو چارې نن پیل شوې. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره به 1500 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. ښاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټولیز لګښت په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه د سرشهر کانال بیرغونې پروژه د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقېږي. ادارې د معلوماتو له مخې د یادې پروژې موخه د اوبو مدیریت او کرنیزو ځمکو زیاتونه ده چې په تطبیق سره به په بدخشان ولایت کې یو شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. په ننګرهار ولایت کې د شاتو 300 روزونکو سره د کاري اړوند وسایلو مرسته وشوه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا مرسته نن سه شنبه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د شاتو مچۍ پالونکو سره وشوه. د دې وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته شویو توکو کې موم، د درملو شیندلو پمپ، خوراکه، بشکی، د شاتو ټولولو پنجي، درې سایز بوتلونه، د لوګي پمپ خولۍ د ملکو د لیکدونې قفسچی د پیوندی ملکو د تولید حجرې او نور اړوند توکي شامل دي. د خاغلو رستمی په خبره په ننګرهار کې د شاتو مچیو نکتیش پک سوالو یو واړه فارمو نشته چې تر 1500 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي او له دغه کورنیو یوازې سږ کال 1550 ټنه شات ترلاسه شوي دي. د دې وزارت معلومات پر بنسټ د ننګرهار د شاتو مچیو په فارمونو کې له 23 ډوله د شاتو مچۍ شته او په دغه فارمونو کې نږدې 2000 ښځینه او نارینه ته د کار زمینه هم برابره شوې. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغاني 50 اتیا پوله، یو ایرو 94 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 109 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 25 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1501 افغاني.
اقتصادي خبرونه ملازدي رډو اوریدل. او سمي ونړیواله موضوع د جاپان د ټوکیو ښار چې ټاکل شوی د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربتوب وکړي، سره له نن ورځې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. دغه بیړنۍ وضعیت داسې مهال اعلانېږي چې په جاپان کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. نور بله اجمل ان واورو چې په سټډیو کې را سره دی. مهرباني.
مننه نور صاحب. د اولمپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تیره اونۍ وویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرني نندارچیانو ته لا د مخه ویل شوی و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبې په ورځ وویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه دې د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له 23 نیټې پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې د څلورم ځل دی چې د کووېډ 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنۍ حالت اعلانېږي او روسیې هغه یې د اګست تر 22 نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړی دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې 815,000 د کووېډ 19 پیښې ثبت کړي او تر 15,000 زیاتې مړینې د همدې وایروس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووېډ 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 تنو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یې وستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټول بند غځولی. دغلته د کرونا وایروس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټول بند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د روغتیا له لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکي د فابریکې پر هغې غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایډن لوړ پوړي طبي سلاحکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکې او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا د واکسینو د اغېز د پیاوړتیا لپاره دریم ځلي واکسینو ته اړتیا پیښه شي. د امریکا د کرونا وایروس لوړ پوړي متخصص انټونی فاوچي ویلي دي د حکومت لپاره دا ډیر وختي دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو. دا مهال د امریکا د وګړو په سلو کې 80% نه بشپړ واکسین شوي دي، یعنی د کرونا واکسینو لږ تر لږه 2 نه لګولي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کونړ نړۍ او اسدآباد د غزیدلې لارې بندېدو د دې ولسوالیو پر اوسېدونکو سره بیره د غرض د نورستان برګ مټال او کامدېش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولړې کړې دي. ویل کېږي له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو دغه لاره بنده کړې، خو سیمه ییز چارواکي وایي په دې موده کې امنیتي ځواکونو هڅې وکړې چې په لاره کې ماینونه لاره نه ښخ شوي ماینونه او نورې موانع لرې کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نور په دې راپور کې
پنځوس کلن شیر محمد د غازی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکی دی. وایي میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمه وسلوالو طالبانو لاره بنده کړې او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دی، د مریض انتقال ډېر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض هماغه مریض حالات کې مراوړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل او بیرته د انتقال دغه هم ډېر مشکلات سره مخ شو.
شیرعلي غازی آباد د کلي اوسیدونکی.
پنځه ویشت کلن نیک محمد د غازی آباد ولسوالۍ د حاجی آباد اوسیدونکی دی. دی او یو شمیر نور کسان یوه میاشت وړاندې له خپل کلي اسدآباد ته راغلي، خو د لارې بندېدو سره همدلته بند پاتې دي او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد ناړۍ برګي مټال او کامدېش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوې ده. متاسفانه د غازی آباد د نشګام بازار تر څنګ د ناړۍ برګي مټال او کامدېش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي اوړه غوړي هیڅ نه لیدل کېږي او خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې د دغې لارې غم وخوري تر څو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمیر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پښو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دې لاره پرانیزي او ولسونو ته دې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسؤلین بیا دا خبره نه مني چې ګنی سرتیروی ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لاره له ماینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نو د موږ زړور سربازان او امنیتي مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلي دي. چون هلته دوی ماینونه میښي دي په لاره کې، نو موږ تر اوسه پورې تقریبا دولس ماینه خلسا کړي دي او زموږ د تعطیل ټیمونه او امنیتي مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي او دا لاره د عام ولس په وړاندې خلاصه کړي.
په یاده لاره د کونړ غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدېش او برګي مټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي چې د لارې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ بند شوی، بلکې په دغو ولسوالیو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو کمی هم رامنځته شوی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او په ارزګان کې له جګړو راخوا د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې د خیرو کاري سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې روانې دي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې خپل کورونه یې د دغه ماستر پلان له امله له لاسه ورکړي. د تطبیق له امله ډیری اوسیدونکي چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي له چارواکو د سرپناه غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
دا ماستر پلان د ترینکوټ شهر د تر ټولو په زیات نفوذ لرونکي او ګڼمیشتي سیمه خیرو کاریز کې پلی کیږي، چې پکښې سړکونه، د استوګنې سیمې، سوداګریزي، تعلیمي، تفریحي، ورزشي او د ژوند نورې اسانتیاوې شاملې دي. د دې ماستر پلان چارې اوس په ترینکوټ شهر کې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې عملاً روانې دي. د ارزګان ولایت یو شمیر خلک که څه هم د دغه ماستر پلان د تطبیق څخه خوشحاله دي، خو وایي دولت باید هغه بېوزله خلکو ته بیرته د سرپناه کورونه ورکړي کوم چې د یاد ماستر پلان له امله د تل لپاره د خپلو کورونو څخه بې برخې شوي دي. د خیرو کاریز یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د یاد ماستر پلان د تطبیق له امله چې تر اوسه پورې نیمایي هم نه دي تطبیق شوي، زیات شمیر کورنۍ بې سرپناه شوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دانیوش کلن محمد ولادیش د ماستر پلان د تطبیق لاملای دواروغ جوړ کورونه تخریب سوی او وسه تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دی وایي یاد کورونه یې د لاس په تړاکو جوړ کړي او څه باندې دولس لک افغانۍ مصرف یې پر هر یو کور کړي دي. محمد الله چې په خاورو سپیره په خولو لوند او ډیر ستړي ښکاري ازادي راوړي ته وویل
ښه وتلې زموږ سره نو خدای دې تاسو ویني چې نو لیدلې یاره په دې کورو باندې تقریبا 2000 لس لک روپۍ موږ پر کور باندې صرف کړې په دې خاطر چې موږ ډېر تاوانونه رسېدلې دوه سره موږ ما باندې تللې نو موږ دوه نو وسط توانم نه لرو چې بیا هغه اقتصاد موږ ډېر زی په دې چې بیا خپل کورونه جوړ کړو نو په دې اړه باندې موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وکړو کومک را سره وکړو خونې راته جوړ کړي دا اوس موږ پلان پر بیان باندې ژوند کوو سره موږ دا چې تاسو خپل ویني ولاله چې ما باندې سوتلې
محمد الله ادعا کوي چې دغه په دې ماستر پلان کې ځینې سړکونه کاږه سوي او د زورواکو له کورونو چپ سوي دي په دغه سیمه کې که څه هم تر اوسه پورې د هغه کسانو شمېر دقیق معلوم نه دی کوم چې کورونه یې د ماستر پلان د تطبیق له امله له منځه تللي خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس د نیمایي خلکو کورونه له منځه تللي او هغوی زیات شمېر اوس په خیمو کې شپې او ورځې تېروي. راځه
راځه راځه دغه
دا بیا درې شپېته کلن امان الله دی چې د اروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسېدونکي او د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي او تازه یې د خیرو کاریز په سیمه کې کور پیرلی خو هغه د ماستر پلان د تطبیق له امله نیمایي کور یې تخریب سوی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یاد کورې د خپلو دوو جلسو زامنو د اکرامیې په پیسو رانیولې دي.
کور یې راته ونلوئ په دغه څلور لکه روپۍ ما دا سری رانیولی د شهیدانو روپۍ مې پر ورکړي وې. ماښام ډوډۍ ولاکه لرم وطن مې ور هغه د طالبانو دا صدق کړی دي چې خپل وطن ته تلی نه سم. دلته راغلی وم روزانه مې کول شی مې کول ما چې شی پیدا کړي هغه پر داره کم کوو چې بته د کډې بارېدو ته ستاسو چې ځو
په دې سیمه کې زیات شمېر هغه کسان میشت وو چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف وو او هره کورنۍ ځان ته دردونکې کیسه لري. اویا کلن کریم الله بیا د جی سیمې یو بل اوسېدونکی دی چې زامن نه لري او نه هم پیسې او خپل کور یې د خپلو لوڼو په لاسونو جوړ کړی خو د ماستر پلان د تطبیق له امله یې اوس ټول کور له منځه ځي. د ترین کوټ ښاروال نعمت الله وایي یاد ماستر پلان تر دا مهاله 50% بشپړ سوی خو وایي تر دا مهاله داسې څوک نشته چې کورونه یې په مکمل ډول له منځه وړل سوي وي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د یو شمېر هغه کورنۍ سره چې کورونه یې زیات تخریب سوي وي د خیریه موسساتو په مرسته مرسته وکړي
او د هغو خلکو چې کورونه ورته خساره رسېدلې ده تقریبا د 400 کورنیو سره کومک ترسره سوی دی او د مقامي ولایت دولت او ښاروالۍ ټول فوکس پر همدې سیمه دی چې دې سیمه خلکو همدا قرباني ورکړل د دې سره کومک او همکاري وکړي.
بختیار هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي دلته یې د کوم چا طرف نیولی وي. ترینکوټ ښار چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر کم کار په فکر تر سترګو کیږي لا هم زیات شمېر سیمې بې ماستر پلان پاتې دي. د خلکو او مدني فعالینو وړاندیز دولت دا دی چې باید دغه ډول ماستر پلانونه پر وخت تطبیق کړي څو خلکو ته کم مالي زیانونه ورسیږي.
او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې غنیولې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې سره علاقه پیدا کړې او په خپلو ویناوو کې په یو ډول نه یو ډول یې نوم اخلي. لیکوال لیکلي چې د خوست هوایي ډګر په پرانیست غونډه کې ښاغلي غنی په طالبانو غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې سره د مخالفت وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې له تیرو 5 کلونو راهیسې په ډیورنډ کرښې د اغزن تار د تیرېدو چاره پیل شوې او آن تر دې چې نږدې بشپړه شي خو افغان جمهور رئیس یو ځل هم په دې اړه ونویل ولی وس دې موضوع ته پام شو. لیکوال پوښتنه کړې افغان جمهور رئیس په دې پوهیږي چې طالبان د کرښې له هغې غاړې افغانستان ته راځي او پاکستان یې کلک ملاتړی دی خو بیا هم له طالبانو داسې غوښتنه کوي. د دې پوښتنې تر شا څه شی دی؟ د لیکوال په باور اوس چې د جمهوریت څوکۍ په خطر کې ده جمهور رئیس هم د داسې څرګندونو لپاره وخت پرېږدي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې په دې حساسو شرایطو کې باید ټول سیاسون د یووالي لپاره کار وکړي نه د ځانځانۍ لپاره. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ له پیله د طالبانو بریدونو زور اخیستی آن تر دې چې افغانانو ته پکې پراخ زیانونه هم اوښتي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که جګړه همداسې دوام وکړي افغانستان به سخت وځپل شي او د دې جګړې د درېدو لپاره څو موده مخکې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم دا اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې د سملاسي د سولې غږ وکړ خو طالبانو نه د افغانانو غوښتنې منلې او نه هم د نړیوالې ټولنې. لیکوال لیکي طالبانو د اسلام کلاو تورغوندی بندرونه چې له اقتصادي نظر مهم دي نیولې چې د بازارونو نرخونه ورسره هم لوړ شوې دي. د لیکوال په باور د شمیرو له مخې افغانستان د کال 2 میلیارد ډالر عاید لري چې لویه برخه یې د اسلام کلا بندر له ګمرکي تعرفو ترلاسه کیږي، خو اوس به دا عواید د افغانستان خزانې ته رانشي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې دي د خلکو اقتصادي خراب حالت ته په کتو سره د رواني کشالۍ لپاره یوه د حل لار راوباسي. او اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په تېر یوه میاشت کې د ډېرو ولسوالیو تر څنګ د هېواد یو شمېر مهم اقتصادي بندرونه هم نیولي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي طالبانو تر اوسه اسلام کلا، شیرخان او تورغوندی بندرونه نیولي دي چې د لیکوال په باور که دا بندرونه بېرته ترلاسه نه شي په نږدې راتلونکي کې به د نن افغانستان کې روانه جګړه اقتصادي اړخ خپل کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که طالبان په دې بندرونو خپله ولکه کلکه کړي پرته له شکه دوی کولی شي ځینې نورې مهمې سیمې هم ونیسي. لیکوال په پای کې اندېښنه څرګنده کړې که دغه بندرونه ژر تر ژره د طالبانو له لاسه ونه وځي د وخت په تېرېدو سره به دوی د اقتصادي له پلوه هم پیاوړي شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی وه، د خبرونې په دوهمې نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې 40 کلن حضور څه لاسته راوړنې لري. دا بحث څو شېبې وروسته پیلېږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولی دی. د تخار والی وایي چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. د کاپیسا امنیه قمانداني ادعا کوي چې 40 وسلوال طالبان په تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان ویلي دي چې د ملي امنیت سفریه او قطعې په تګاب کې د ښځو په ګډون 4 ملکي وګړي وژلي دي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو وایي هغه تلپاتې نه دی. ښاغلی عمر نن یوې خبري غونډې ته وویل طالبان داسې عمل ترسره کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د دولتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 49 کسان وژل شوي چې 40 تنه یې وسلوال برید کوونکي دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د 4 نورو مړیو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر 90 تنو ته لوړ شو. دا ودانۍ د جون په 24 نړېدلې وه. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا تېره شپه د دې جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانۍ ماتې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو 25 دقیقې بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې 40 کلن حضور نږدې دی چې امپایر ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د را روانې اګست میاشتې تر 1/3 پورې له افغانستانه ووځي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې 40 کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تېره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملې د طرحانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په وروستي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې
د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژاو د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللی چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي. دا هغه څه و چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډېر تاکید کاو. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شل کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یووړه ده. دغه جګړه چې اوس آباد ډېر پراخ شوې ده. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. وسلوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباو او په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې په فزیکي برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او دغه راز په معنوي برخه کې د بشري حقونو د پراختیا د بشري حقونو په تامین په تیره بیا د ښځو او نورو کې څه کړي دي. او تر هر څه مهمه ښایي دا وي چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي، دغه روزنه یې په څه ډول مخته تللي او آیا هغه څه چې لازمه ده افغان ځواکونه نن روزل شوي او کولی شي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي. پر دې نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات تمو بلنه په دې خبرونه کې بلنه ورکړی او دغه راز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم روسره سره یو ځای شي. خو زموږ تخنیکي همکار شرکه وی چې سادات صاحب را سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته راغلست.
مننه، تشکر. سلام شي
سادات صاحب. کراته نړیوال ځواکونه چې اوس له افغانستان ووزي په دې تیرو شلو کلونو کې د دوی عمده لاسته راوړنې څه دي؟
زه فکر کوم که چیرې موږ د تیرو شلو کالو یو پس منظر ته وګورو.
بله ساده صاحب، تاسو که یو مناسب ځای کې کینئ، یو کړکۍ ته نږدې او ګمانم چې بله اوس صحیح شو. بله او غږ موسم اورېدل کېږي، مهرباني.
نو زه فکر کوم چې د شلکار پرتله موږ د اوس وخت کې خپل مزل وسنجو یا د افغانستان اوسنی وضعیت د پخواني وضعیت سره ورځو زیات تغییر راغلی، خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلي تغییر راغلی. بېله شکه چې د نړیوال ټولنې موجودیت او په عین زمان کې د نړیوال ټولنې مرستې و چې دغه تغییر موږ مخصوصو. په د افغانستان اوس یو نظام لري شل کاله مخکې نه درلوده. حداقل من یو اساسي قانون په دې کې لرو چې د جمهوریت یو رپانده بیرغ لرو. د افغانستان سیاسي نمائندګي په دوه شپږو هیوادونو کې فعال دي. سیاسي نمائندګي او سفارتونه نړۍ سره وصل شوی هیواد یو. په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی. د دوه یو کال کې من یو شریعتي ملي مشهور مکتب ته تلل اوس تقریبا دغه ارقام تر 9 ملیونو پورې رسیږي. په فزیکي ډول افغانستان ډېر مخکې تللی. موږ په اخه سړکونه لرو، نړۍ سره اتصال لرو، د نړۍ هر نقطې ته موږ په اسانه تګ راتګ کولی شو. زما نظر دا ده چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده. حتی بس دا داش ونیس چې موږ د شل کالو مخکې او اوس وخت کې څومره سره دغه یو دا قابل محاسبې نه دي. یعنی له نیکه مرغه ډېر زیات پرمختګ راغلی، ډېر زیات مخکې تللی، خصوصا په کلي او اطراف کې د ژوند هغه سطح ډېر تغییر کړی ده.
ساده صاحب، دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه، کله هر افغان سره غږیږي، افغان عام وګړي سره، هغه دغسې نه ویني په سترګو چې تاسو دغه پرمختګونه ته ګوري. ولې علت څه دی؟ هغوی وایي چې د موږ په ژوند کې هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی.
زه فکر کوم چې که چېرته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح وارزو، بل شکه په دې کې به داسې خلک هم اوسیږي چې ممکن ناراضه اوسیږي د اوسني وضعیت نه. یا مثلا د یو ظلم په ژوند کې تغییر کم راغلی. اما که تاسو بیا عیني واقعیتونه وګورئ، حتی هغه ګدایګر چې په کابل کې د کابل ښار د سړکونو باندې ناست دي، هغوی هم خپل ژوند کې د شل کالو ژوند سره پرتله کې زیات تغییر راغلی دی. نور خلاصه کوي. نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نشي کېدلی. درسته خبره ده، هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کړي دي، ممکن هغه یا په خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي پیشو باندې مصرف وسی، یا په عین زمان کې کېدلی شي په یو
بل پیشه کې مصرف وسیږي. مثلا ډېر خلک چې تعلیمونه نه دي کړي، بې تعلیم پاتې شوي دي، زما همزوري زما د دې جګړې یو نسل په توګه باندې یاد دي. اوسنۍ جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیواله ټولنه امریکایان یا د امریکا کورنر نړیواله ټولنه باندې څنګه تلله، زه په اتم صنف کې نه هم صنف کې وم، اما نن زه د پونتون استاد په صفت باندې تاسو سره خبرې کوم. په دې معنی باندې چې دا یو غټ تغییر دی، ما دلته پته وویلې، بیا مې زده کړې، ماستري وکړه، په عین زمان کې مې دلته کار وکړ. زما زه د جنګ د دوستنی جنګ د دوستنی د غشل کلن بهیر یو نسل یو الگوی مثال تاسو ته زه فکر کوم چې زیات تغییر راغلی. که زه ووایم چې شل کاله مخکې زما څنګه ممکن قابل د محاسبین اوسېږي، دا په دې معنی نه ده چې موږ ټول افغانان په یو ردیف کې په یو سطح کې قرار لرو. دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړ، له بده مرغه چې تر څنګ مو زیات مشکلات هم درلودل، زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل، زیات اپورچونټي مو ترلاسه ورکړې، هغه څه لازم او موږ له بده مرغه چې پرمختګ ونه شو کړی. ولې
ساده
صاحب،
بلې موږ تل په خبرونو کې د خلکو غږونه اخیستې دي. په ډېرو مواردو کې د په افغانستان کې چې کله موږ له خلکو پوښتلي دي چې دوی په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه څه فکر کوي، له هرو ښایي لسو اتو یې ویلي چې نړیوال ځواکونه باید ووزي. تاسو هم که له دې سره موافق یاست که د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوې درلودلې، نو آیا پاتې دو سره تاسو موافق ولې چې باید پاتې شوي وی نور هم؟
یو شی یادونه وکړم چې زما خبرې په دې معنا تعبیر نه شي چې از خارجي قوتونو حضور په افغانستان کې دا د دې باز شوی ده چې موږ تللي یو. اما بې له شکه چې نړیواله ټولنه سره زموږ اتصال، د نړیواله ټولنې سره زموږ د کنیکټ کېدو او زموږ د تل کېدو نتیجه ده چې دوی دې ستور شوي. یو مسله ده، دویم مسله دا ده چې د نړیوالو حقوقو له منظره موږ دوه مسایل لرو. یو د خارجي قوتونو یا بیرنی قوتونو د هغوی امنیت کې نقش لوبول دي، یا د امنیت راوستل دي، بل د امنیت ټینګول دي. د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هیواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ښکېل اوسېږي، انی فوري ډول باندې نړیوال سوله ساتي ځواکونه تر څو هلته په عاجله توګه باندې امنیت تغییر راولي، امنیت راولي، هغه جګړې فضا ختمه کړي، یا جګړې نه باید هیواد راوسي. اما په عین زمان کې د امنیت ټینګول بیا د هغې خارجي قوتونو کار نه دی، هغه بلکې د هیوادونو او د ملتونو د داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې قاعدې پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرونی قوتونه په یو هیواد لپاره د دې بحث نشي کېدلی چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه له افغانستان څخه ووزي، له افغانستان څخه ولاړ شي. هر قوت ګوري، د هر قوت د خپل ځواک، هر ځواک، هر پوځ د خپل ملت لپاره جوړي، په هیڅ صورت خپل ملت لپاره
جوړي. ساده سبیا بم راشو دې موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور که په هغه هر ډول وي، که ملکي وي، که پوځي وي، دا د دې سبب کېږي چې نړیواله ټولنه همغه هیواد ته ډېره توجه وکړي. نړیوال سازمانونه په تېره بیا نړیوال بانک نور د دوی یو څه ډاډ حاصل کېږي چې دلته یو حضور شته د نړیوالې ټولنې. په دې به وروسته خبرې وکړو. اوس چې دغه ځواکونه وځي، آیا نړیواله ټولنه به بیا هم په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي په همغه پخواني ډول کنه؟ خو زموږ یو بل میلمه هم راسره وصل شوی دی. مخکې یادونه وکړه چې سیاسي او رسنایی فعال عبدالجبار بهیر افغان ته مو بلنه ورکړي، خو ګمانم چې یو څه ستونزې ویلې، نوموړي سره زموږ اړیکه ټینګه نه شوه. پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او دغه راز سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوی دی. جاوید صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهیږم چې تاسو به مخکې د سادات صاحب څرګندونې اورېدلې وي که نه وي اورېدلې، خو په هر صورت لنډ دا دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور په دې هیواد کې په ډېرو برخو کې پرمختګونه کړي، یعنی که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان دفاع وزارت ویان پاتې شوي وی، تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوي چې پر هغو کیدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخته ولاړ شي، یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
په څو برخو وویشم. لومړۍ برخه چې تر ټولو مهمه او اړینه د یو هیواد لپاره ده، دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې شل کاله مخکې مونږ هیڅ نه لرل، نن تاسو ډېر ښه وسلوال پوځونه لرئ، هم د ملي پولیس، هم ملي اردو، هم ملي امنیت. ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر درې لکو پورې زیات ځواکونه مونږ لرو چې مخکې مونږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. لنډو ورځو کې 15 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ تاسو د خپل هیواد سوله او ثبات کولی شئ. دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړلو چین ته. د دې ترڅنګ مهم بحث زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو بحث تر شوي. د زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او موږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بیرته په نړۍ کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق. تاسو ولیدل چې مونږ د شل کاله مخکې زر کس نجونې چې مثلا مونږ لیسانس نه لرلې اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسیږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، د دې ترڅنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې د داسې نجونې ګورئ چې ترانې شولې. مثلا د دې ترڅنګ مهم بحث دا و چې په امریکا او په دې ځایانو کې هغوی زده کړې وکړلې. اوس دغه نجونې راغلي دي د رهبرۍ کچې ته. دا بل بحث دی. ټاکنې لرو، مونږ د خلکو ارادې تمثیل لرو. هغه معنوي اخ دی چې مونږ
بله جاوید صاحب تاسو یادونه وکړه تقریبا بله تاسو او سادات صاحب تقریبا په هم نظر یاست. نړیوال ځواکونه د ښارونو لری په لری کلو باندو کې تقریبا ډیره موده وسیدل او هلته د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د پی آر ټی په بڼه د بیا رغونې چارې هم مخته وړلې. هدف دا و چې نړیوال ځواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، پلونه پلچکونه جوړ کړي، سطخانې جوړې کړي، د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو، د کانالونو، د پلونو او په ډیرو برخو کې. دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال ځواکونه خپل کړي. فکر کوي چې دغه دوی په دغه شلکلن حضور کې وکولای شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي که وزي او یو وخت وایي چې نړیوالو ځواکونو دغه شای موږ لپاره جوړ کړی. یا داسې په عمومي تصویر کې واخلو داسې یو تصویر رامنځته کېدای شي.
یره یو جرأت به وکړه. خا یو اخلاقي جرأت هغه دغه چې متاسفانه یو ځای چې غواړم په هیڅ حالت خوشحاله نه دي. که دوی مثلا ډیموکراتیک نظام راشي مې خوښوي، که دوی سره روسیه مرسته وکړي مې خوښوي، که دوی سره نور څوک مرسته وکړي مې خوښوي. زه فکر کوم مونږ باید یو څه مسؤلیتونه خپله ومنو. همدا اوس تاسو ګورئ چې د افغانستان ترکاري دوبۍ، امارات او دې ځایانو ته رسیږي. همدا تاسو ګورئ چې د افغانستان انار چې دي د هغې جوس کاناډا، همدارنګه انګلستان، همدارنګه دغه ته رسیږي امریکا ته. همدا اوس زمونږ د جلغوزې کاروبار له امریکا سره شو. دا خو د کلیوالو لپاره دي ځکه د هغوی حاصلات دي. زمونږ د جلغوزیو قرارداد وګورئ، بل څه وګورئ، دا ټول د همدوی سره دي. یا مثلا په نورو برخو کې وګورئ، کلو ته سړکونه پاخه شو، کل سټورونه جوړ شول، هلته سولر سیسټم دی، هلته انټرنیټ دی، هلته تاسو وګورئ. زه یو مثال درته درکوم. د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود. اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دی. هلته سل بستریز روغتون دی. یعنی دا هغه څه دي چې او که افغانان دا فکر کوي، که افغانان دا توقع کوي چې مونږ په یو ورځ کې اروپا شو، دا هیڅ ممکنه نه ده. مونږ په وچه کې راګیر یو هیواد یو. مونږ مثلا بنسټونه نه لرل، مونږ ظرفیت لرل. تاسو پوهیږئ مونږ د کرهنې یو ښه انجینر په هغه وخت کې نه لرلو. اوس ظرفیتونه وروزل شو، کار شو. یعنی که څوک افغانانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې، زه همدا سوال ورنه کوم چې کابل کې ټول څو ملي بس او نن کابل ښار تر 15 یا تر 30 لکو پورې یوازې موټرونه په دې کې ګرځيږي. دا د کومه شو؟ افغانانو خو خپله کوم کار نه دی ایستلی. افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې مونږ باید هانست اوسو. مونږ باید د نړیوالو سره په تعاملاتو کې هغه څه اوسو چې نړۍ په مونږ باور وکړي. او مونږ دغه باور چې دی د خلکو هغه څه چې نړۍ مونږ ته راځي هغه نو هغې نه وروسته مونږ بیا کولی شو چې د خپل هیواد لپاره هم هماغه څه فکر وکړو لکه د نورې نړۍ لپاره چې کوو.
بله مننه جاوید صاحب. ساده صاحب، تاسو هم مخکې یادونه وکړله چې نړیوالو ځواکونو یو عمده لاسته راوړنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه یې وروزل، په پښو یې ودرول او ښه یې سنبال کړل. یعنی فکر کوي چې شل کاله چې نړیوالو دلته تیر کړل، افغانستان داسې ځواک لري چې کولی شي په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي؟
بل شکه زه فکر کوم چې موږ دې هڅه تر رسیدلی یو چې بلاخره باید د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا د افغانستان د اوسنۍ اراضۍ د دفاع لپاره باید زموږ ملي امنیتي ځواکونه جوړه دي او جوړه شوې دي. زما معلومات دا دي څنګه تاسو ته معلومات دی چې 2014 کال نه دیخوا ته زموږ ملي امنیتي ځواکونه خپله په جنګي حالت کې دي او تقریبا تر وړم کال یعنی یو کال مخکې 90% عملیات مخته وړل وو او 30% عملیات مخته وړي. زما باور دا ده چې موږ د دې وسلي فوج په کتو سره د وسلي امکاناتو په کتو سره او د یو قوي رهبري په درلودلو سره کولی شو بل اخر دغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا او د خپل اراده څخه دفاع وکړو. نو زه کوم تشویش نه لرم دا وطن به وي او په دې وطن کې درسته خبره ده چې موږ مشکلات لرو، ستونزې لرو، د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو، د سیمې استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو. دښمن مونږ له بده مرغه دومره یو مکار دښمن ده چې زمونږ هر پرمختګ ته اړین نشي کولی زمونږ پرمختګونه ومني او یا هدا خپل وی ګوري. بنا پر دې باندې زه فکر کوم د دې شتاسو سره تر بعد مختزو او حرکت کوو زمونږ د ځواکول ورته د دې جوګه شوې د خپل اخر خپل زمکو ساتي.
بلې جاوید صاحب، تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی، نړیوال ځواکونه فکر کوي چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی وي او که دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزیر دوی لپاره هم ناببره وو؟ په یوه برخه کې ډیر انتقادونه موجود دي، هغه د افغانستان د نړیوال ځواکونو مجهز کېدل چې ډیر ناوخته دغه بهیر پیل کړ. نه پوهیږم چې ولې له مختلفو لورو داسې انتقادونه کېږي چې پر دوی باندې باور نشوي کېدای چې الوتکه وات جګه کړي. اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې، د مهماتو په برخه کې تقریبا له ستونزې سره مخامخ دي. مونږ چې وینو اکثره پوسټو ته دوی نشي رسولی مواد اکمالات او دا ټول له حوال لارې باید وشي. ولې و نشول افغان امنیتي نړیوال ځواکونو دغه ټکی ته ډیر پام ونکړ؟ نړیوال افغان هوایي ځواکونه خونه روزل دغه بهیر ډیر ورسته پیل کړ.
ها یو ما چې مخکې ویل وو په دې چې دا غوښته اشتباهات وو دغه بهیر په ټوله کې په سره وو ترونه کې پیل شو. متاسفه را کله چې بهیر هم پیل شو هغه سیمپونه چې باید امنیتي دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي وو هغه سیمپونه هم په نظر کې ونه نیول شول. بل مهم بحث دا و چې دغه وو هغه تهدیدونه په نظر کې ونه نیول شول. لومړی بحث دا و چې 1000 امنیتي دفاعي ځواکونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. ولې بیا چې موږ وکتل ستونزه ډېره لویه ولې چې زمونږ په خواهش کې زمونږ ګاونډي هیوادونه په امنیتي دفاعي ځواکونه ډېر زیات دي، نو دغه بیلانس باید ساتل شوی. بل د نشه یي توکو مافیا او کر د دې په څیر پلان باید اماده کړي ول شو وي د عايش په وړاندې د نړیوال تروریزم په وړاندې دې کې ستونزې وي. ولی په تیرو شپږو وختونو کې کله چې ولسمشر غنی ورته ورسېدلو یو حقیقت دا دی چې امنیتي دي په هیڅ وخت په پاملرنه زیاته شوه په مانوي لحاظ هم د مورال له لحاظه اوس صحیح ده چې یو څه وخت پورې به ستونزې ووینو او هر هیواد باید دغه ستونزې وویني هغه درک او هغه ته حل لارې وباسي. اوس خوشبختانه د ولسمشر د وروستي سفر نه د چمبیکا په لرلو هغوی د نوو الوتکو د ډیرو الوتکو د ورکړې ژمنه کړې. د نړیوال ځواکونو وتل یو چانس هم همدار چې موږ باید نور په خپو ودرېږو تر څو به نړیوال ځواکونه دلته وو موږ منتظر وو. زه فکر کوم چې موږ آماده وې او آماده دي ځکه چې هغه وخت چې زه وزارت دفاع کې وم تقریبا 90% پورې عملیات موږ مخته وړل. په بعض ځایو کې به دوی مشورتا یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو. ولې اوس خو که دغه 15 بالا الوتکې چې بل ورځ دوی اعلان کړي دوی راورسېږي زموږ دا ستونزه هم حلېږي. ولې یو بحث ډېر مهم دی، هغه دا ده چې د دم تاکید دا حکومت چې د امنیتي دفاعي ځواکونو رهبرۍ کې باید ډېرې ګوتې ونه وهل شي او که رهبري سالمه پاتې شي دغه تهدیدونه په ډېر لږ وخت کې دفاع کېدلی شي.
مننه سعادت صاحب. اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ د افغانستان وضعیت ډیر پیچلی لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل یو حالت رامنځته شوی جنګي حالت. افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکولی شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شنډ کړي. د افغانستان دولت اوس له ولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په دې باندې لیک یو لنډ رڼا واچوي او بل بحث دا دی چې شل کاله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، فکر کوي چې آیا موږ په نظامی او امنیتي برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه؟ ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې هماغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی، هلیکپټرې مو هماغه دي، ټول هغه دي. آیا افغانستان بلدی وروسته بیا هم په همدغه غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلی پاتې شي کنه؟
زه فکر کوم چې یو خو ستاسو دوه سوال دی. یو سوال دا چې د افغانستان د خلکو اوسنۍ وضعیت چې دوی جګ شوي دي، یو حداقل افغانستان حکومت یا د اوسنۍ رهبري د افغانستان ملت ته باندې راکړه چې باید دفاع وکړي. موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په اوږدو سوورو زمونږ جغرافیه ملتونو ساتلې ده، بلکې د دې کې حکومتونه نه، په دې کې نظامونه نه، ولې د جغرافیه د افغانستان خلکو ساتلې ده، ملت د افغانستان خلکو ساتلې، بلاخره د افغانستان خلک د افغانستان ملت دی. نو زه فکر کوم چې اوس بلاخره وخت رسېدلی دی چې موږ د اجنبیانو مقابل کې او د هغه چا مقابل کې چې هغې هغه اخل د افغانستان د ملت پر وړاندې جګړه کوي، د افغانستان د نظام پر وړاندې جګړه کوي، یا د افغانستان د بربادي لپاره جګړه کوي، د افغانستان خلک لاس په کار کې دي. دا لومړی ځل نه دی او اخر ځل به هم نه وسیږي. یو مسله دا مسله تاسو ویلي چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کېږي، یا څه نظام د دفاعي دومره مازما هدف دا چې د افغانستان حکومت یا رهبری اوس په هغه هڅه کوي تر څو هر حال ممکن لاره کولی شي منګل لپاره موسمیر وسی، منګل لپاره ممید وسی، هغه باندې لاس کار کیږي. یعنی د جدال وته کورانی ور په اند زمان کې د وسلو تجهیزات او تیر لنوري وادونو څخه دا به د افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت په کتو سره د افغانستان د آب او هوا د اقلیم د کتو سره باید دغه امکانات تلاش وسوي چې هغه په افغانستان کې ګټه ورسیږي. دا ټنو ټکنیکی بحث، زه فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کولای شي.
بلې مننه جاوید صاحب. نړیوالو کویلی دی چې زواکونه باسي، خو بیا به هم د افغانستان له دولت او د غراز د امنیتي زواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع د چې لمخه ویلی دی چې د میلیارډونو هغه مرستې به د افغان امنیتي زواکونو سره دوام وکړي. کراشو دی ته چې لری نه، آیا فکر کولای شي چې کچېری د افغانستان وضعیت لا خرابېږي، ښارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتېږي، وسلوال طالبان نور هم رامخته کېږي، فکر کوي چې آیا له بهره له لرې به بیا هم امریکا پر افغانستان کې ښکېل پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسلوال طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ؟
څو شیان دي. یو دا ده چې ولس خپل ذهن آماده نه دی چې نور طالب په خار کې یا چیرته ومه. تاسو وروستي بدلونونه ولیدل، ولس په ډېر لوړ مورال او په ډېر قوت سره د افغانستان د امنیت پویز واکونو شاته ولاړ دی. طالب کله نشي کېدلی چې نور بریالی شي یا خار ته رانوځي. په شلو کلونو کې هغه ازادي، په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ځوانانو ترلاسه کړي، تاسو وګورئ د ځوانانو همدغه پرمختګ غواړي. بل مهم بات دا ده چې هغوی دا مرض دغه کړي ده، افغانستان نه دی او نړیواله ټولنه هم اوس افغانستان نه شي هېرولی. دلته د امریکا او ناټو اوږدمهالې ګټې دي. دلته تاسو د چین دیوالتیا په وروستیو کتل، دلته مثلا نور مسایل شته سیمه ییز دی کې امریکا ډېره زیاته دلچسپي لري، او امریکا هغه امکانات او هغه ټکنالوژي لري چې کولی شي په یو ساعت کې له فرق او یا مثلا د بل عربي هېواد نه الوتکې چیږي کې او دلته ټارګېټ وکړي او بېرته لاړ شي. او دا څو وخت کړي مو په فراو دي ځایانو کې مثلا دوی هغه ځنه راجیب شوي دلته د نشې توکو فابریکې ویشتي او بېرتهلې دي. یعنې په دې برخه کې امریکا او ناټو چې دی کومه ستونزه نه لري، موږ د دوی سره سوپا او نور قراردادونه هم لرو، او د دوی هغه خپلې ګټې چې دي د دوی نېشنل انټرست دي هغه هم دوی ته دا اجازه ورکوي چې دلته عملیات وکړي. نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم باز دوی ته دا ختمالي چیرته دي هم ته بلک هاک جنگي هلیکاپټر راځي او یو څه موږ دغه بلک هاک اند جنگي هلیکاپټر دغه چی کی د تعداد نو درته تاسو هم راوښته چې الله دا کوم څه وړاندې کوي پر رهبری.
مننه صدا صاحب، ډیر وخت نه لرو، فقط ایواز دوه دقیقې پاتې دي. کراته لنډ وایي چې هغه پانګونه چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې په تیره بیا په امنیتي سکتور کې کړې ده، فکر کوي چې د دې د ساتلو لپاره به دوی اراده لري او غواړي چې هغه په هر شکل چې وي باید وساتل شي؟
یعنی که تاسو مراد افغانستان حکومت وي، بله شکه چې دي کې اراده موجوده ده، په دې کې د اراده تر څنګ اعظم هم موجود دی. په نن کې وکړنه په کتو سره چې اوس
ساده صاحب غک مو پریشو سم نه اوریدل کی بله ګومانم چې له سادات صاحب سره مو هاړي کې پریشول او له جاوید صاحب تاسو یاست بلی زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د بحث په وروستۍ برخه کې چې موږ بحث رانغاړه زموږ اړیکې پرې شولې له دواړو میلمنو مننه کوو چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړل د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات او دغه راز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل. دې بحث البته آباد ډېرو خو موږ یوه برخه راونغړل چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې، بیا هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. تر اوسه پورې نړیوال ځواکونه نه دي وتلي. نړیوال ځواکونه به د اګست میاشتې تر یو دېرشمې پورې له افغانستان ووزي. پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکوو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. بله خپرونه البته بله خپرونې په دوهمه نیمه کې بیا هم همدا بحث تعقیبوو. په دې اړه به نور معلومات هم ترلاسه کړئ. مننه.